د ایران د انتخاباتو نتیجې ښیي چې د منځلاري ولسمشر حسن روحاني اتحادیانو په پارلماني ټاکنو کې غټه بریا ترلاسه کړې ده. په پارلمان کې د سرکار د ایران ټولې دیرش چوکۍ ګټلې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار بشیر ګواخ اورولو. د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي اوس د ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د ترهګرۍ خلاف پر روانه مبارزه لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې هر څوک ترهګر په تښتېدو دي او د دوی پټنځایونه تباه کړي شوي دي، خو بیا هم دا یو اوږد جنگ دی او د دې جنگ ګټلو دپاره به د ترهګرو سره سره د خلکو ذهنیت هم بدلول وي او کورنۍ او بارنۍ هغه ټولې لارې او سرچینې به تړل وي چې د وسلوالو په څه نسو جوړ مرستې کوي، او تر څو چې دا عمل روان وي تر هغې به وسلوال پټ ګزارونه کوي. د دې تر څنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې عین په داسې وخت افغانستان په کابل او کونړ کې چاودنې شوي چې راتلونکي نږدې ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو امکان وو، او د چاودنو د لاسه لږ تر لږه 15 تنه مړه او تر 500 زیات جوبل شوي دي، او طالبانو د دغه پیښې ذمواري هم منلې. خو د دې سره سره دا خبر هم دی چې طالبانو د داعش یو حمله ناکامه کړې ده. اداریه وایي چې د دومره لویو پیښو وروستو د افغان ولسمشر رد عمل یو فطري خبره ده، او څنګه چې هغه ویلي مذاکرات او ترهګري یو ځای نشي چلېدی. خو د دې باوجود هر څوک دا یو او سخت وخت دی، خو بیا هم افغان حکومت او طالبانو لا د افغان اولس د خوندي او خوشاله مستقبل په غرض د ډیر صبر او زیرکتیا نه کار اغستل پکار دي. اداري اخره کې وایي چې طالبان د دې حملو سره خپل ځان یو طاقتور قوت ظاهرول غواړي، خو حقیقت کې دا د کمزوري نه خدا. دوانو ډلو لا د پوخ امن او خپل خلکو د خوشاله په خاطر گنجائش پیدا کول پکار دي چې د مذاکراتو د لار د افغانستان راتلونکو ټاکل شي. او د انګریزي ژبه ورسپانه اکسپریس ټریبیون خپل اداریه کې د تعلیم په صورت حال لیک کوي او وایي د پاکستان تعلیم که یو طرف ته د وسلوالو د بریدونو لاندې دی او وخت په وخت په تعلیمي ادارو حملې کیږي، نو بل طرف ته د حکومتونو او اعلی چارواکو د عدم توجه ښکار هم دی. او د لړکې د رستیو کې خپور شوی رپورټ چې پکې ویل شوی دی 40 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي د فکر وړ دی. اداریه وایي د 40 میلیونه مطلب دا چې نیم په نیمه ماشومان سکولونو نه بهر دي، او دې کې اکثریت د جینکو دی، او دا د ځینې ملکونو د ټولې آبادۍ نه هم زیات دي، او دې کې تر ټولو زیات د بلوچستان او قبایلی سیمو ماشومان دي. د دې لویه وجه دا ده چې زموږ حکومتونه تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، او دا د بنیادی ضرورت په ځای د ځینې خلکو لپاره مخصوص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیپلومیټ مجله لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي، او دې لړ کې طالبان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي په ایران کې د انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي چې د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي کېدو ته لاره جوړولی شي. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي افغانستان یو وار بیا له خرابو حالاتو سره مخ دی. یو سل بیا افغانان د غی ګاونډیانو په ځانګړې توګه پاکستان، ایران او نړیواله ټولنه له دې پوښتنې سره مخ ده چې آیا دوی به افغانستان د نوري بد امنۍ او د سخت دریځو په واک کې د راتلونکو نه خوندي وساتي او کنه. په افغانستان او د پاکستان په ځینو برخو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پراخېدو ته په کتو سره مقاله لیکي چې دا مهال یوازې افغانستان ته ګواښ ورپېخ نه دی، بلکې ایران، پاکستان او مرکزی ایشیا ته هم د داعش ډلې له وجې خطرې دي چې ورسره د چین امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ ګټو ته هم خطر جوړېدای شي. په مقاله کې راغلي اوس د پاکستان وار دی چې څه نه څه ګامونه پورته کړي. ډیپلومیټ مجله د افغان ولسمشر دفتر د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته سلور میاشتې ورکړې دي چې دا هیواد دی د کابل له نوي حکومت سره همکاري وښایي. مقاله لیکي د پاکستان حکومت سره دا مقدمه چې د زړورتیا نه کار واخلي او د افغان طالبانو په مشرتابه فشار راوړي چې دا شان اغي له افغان حکومت سره د خبرو میز ته د راوستلو لپاره آماده کړي. ډیپلومیټ مجله لیکي پاکستان او افغانستان پر یو بل تکیه کوي او یوازې نشي پاتې کېدی، باید چې دواړه هیوادونه په مختلفو برخو په خاصه توګه ترهګریزې جګړه کې د زبانی بیانونو سره سره په عملي توګه هم پر یو بل د باور جوړولو لپاره کار وکړي. بلخوا وال سیټ جنرال لیکي د جولای په میاشت کې د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون وروسته په دغه هیواد کې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو نه څرګندېږي چې زیاتره منځلاري کاندیدان مخکې دي. مقاله لیکي کدا سه حالات برقرار وساتل شي نو ورسره به د ولسمشر حسن روحاني سیاسي حیثیت قوي شي. د ولسمشر حسن روحاني په 2014 کال کې واک ته دراتلو وروسته مغربي هیوادونو سره په مختلفو چارو کې د شاملېدو او دغه د انتظامی لخوا د اټومي تړون لپاره د هڅو پیلولو په ترڅ کې د انتخاباتو ته د ټول پښتني یا ریفرندم په سترګه کتل کیږي. په ایران کې د جمعې پر ورځ د پارلیمان او د مجلس خبرګان انتخابات وشول. رسپانه لیکي تر دې مخکې اصلاحات غوښتونکو په انتخاباتي عمل تنقیدونه هم کړي وو او هغې د شورای نگهبان پر ضد شکایتونه کړي. شورای نگهبان د هغو شاوخوا 1200 نیمایي کاندیدان نا اهله ګرځولي دي چې د پارلیمان لپاره یې نومونه رجسټرډ کړي وو. اصلاحات غوښتونکو ویلي دي چې د دوی ډېر کاندیدان په ټاکنو کې له ودرېدو منع کړل شوي وو.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو د پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپاره نیشن لیکي د پاکستان ځینې ادارې نه غواړي په فاټا کې آئینی اصلاحات راوستل شي او ولسته د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه ورکړل شي. باید د فاټا ولس هم د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غوندې حقونه او سهولیات ولري. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان نیشن ورسپاڼه لیکي کله چې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید وشو له هغې وروسته په یوه غونډه کې کامی اکشن پلان منظور شو چې پکې سیاسي ګوندونو او پوځي او حکومتي چارواکو په شلو نکاتو راضي شول. په دغو کې یو په فاټا کې اصلاحات هم وو او قبایلي سیمو ته د ملک د نورو برخو غونتې مراعت او سهولتونه ورکول وو. د کامی اکشن پلان د نکاتو د عملي کولو لپاره څه وخت او نیټه نه ده ورکړل شوې او دغه حال د فاټا د اصلاحاتو هم دی. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کامی سملای کې یو بل هم وړاندې کړ چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي، خو مرکزی حکومت پر ځای د دې چې دغه مسلې ته وګوري یو بل کمیټه جوړه کړه چې په دې اړه تفصیل حکومت ته وړاندې کړي. ورسپاڼه لیکي د حیرانتیا خبره ده چې دغه کمیټه ټول غړي د ملک ته نورو برخو سره تعلق لري، دوی په پښتو ژبه هم نه پوهیږي او نه د قبایلو د خوخي او ضرورتونو نه خبر دي چې د فاټا ولس سغواړي سمسلې لري او لکه مستونزو تیریږي. د دې د هم ثابتېږي چې حکومت د فاټا د مسلو د حل او دغلته د آئینی بدلونونو د راوستلو په اړه وخت لا دکې ورکوي او دغه عمل ځنډول غواړي. نیشن ورسپاڼه لیکي په وزیرستان کې پوځي عملیات هم وشول، په لکونو خلک بې کوره کړل شو، خو اوس هم داسې سنخې نه ښکاري چې ګنې حکومت قبایلو ته د ملک د نورو برخو د اوسیدونکو غونتې حقونه او اسانتیاوې ورکوي. په راتلونکي نږدې کې هم داسې معلومیږي چې د فاټا ولس په د اف سی آر لاندې ژوند تیروي او د آئینی بدلون نو پولار کې لا هم ستونزې او مشکلات په نظر راځي. په تیره اونۍ کې په کورمه کې ډرون برید وشو، په مومندو کې نه خاصدار وژل شول او له دغه وروستو کرفیو ولګېده، خلک په ګورونو کې غیر پات شول، سکولونه وتړل شول او داسې معلومیږي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ضبط عملیاتو وروستو ځینې وسلوال نورو سیمو ته واوښتل. نیشن لیکي په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو مخه نیول، دغلته عدالتي نظام نه غځول، د بلدیاتي انتخاباتو نه کېدل او د فاټا ولست بنیادی انسانی حقوقو محروم ساتل څنګه سرګندوی چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی او ولست یې یو شان او په یو سترګه قتل کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. تاسو په هم یو بل موضوع تر اگر روم په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نوی ټاکل شوی بلدیاتي غړو لخوا د خپل ګوند د صوبایي سملای د غړي عارف احمد زی پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو وویل چې یا غړي د هغوی ترقیاتي کارونه نه کوي د کومو چې هغوی سره ژمنې شوي دي، بلخوا یاد غړي دغه تورونه رد کړي دي. شانواز سترګزی نور تفصیل سره.
نن په شوقدر کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند نوی ټاکل شوی بلدیاتي غړو د خپل ګوند یو صوبای اسمبلی د غړي عارف احمد زی ضد مظاهره وکړه او غوښتنه وکړه چې باید دغه غړي د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. دغه مظاهره چانه تور ولګاو چې یاد غړي د هغوی سره د ترقیاتي کارونو وادي کړي وي، خو لا هم ترقیاتي کارونه نه دي کړي. الیاس خان چې نوی ټاکل شوی ضلع کونسلر دی وی ویل
جو خپل ورکران شاته چول داغه خلاف باندې مونږه دا غونډه راکړې ده، مونږه ټول د پټه ورکران چې سونه دي پی کے 22 والا ټول راوتی دي او دا خلاف احتجاج هم ریکارډ کړو. مونږ سره مونږه وسره ناشتیو خو هغه دا خبره نه مني چې یار دلته به د ورکر صحیح حیثیت وي، ورکر حیثیت هغه نه مني دلته.
د شوقدر په بچا خان چوکي د تحریک انصاف ګوند غړو لخوا راغونډه شوی دغه مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي او سماجی ډلو تنان هم موجود وو. د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي یو تن اقرار زده وویل
اودمپیان خپل حق غوښتلی دی او د منطق زبانی ویل چې تاسو ته خپل حق ملو شي، خو د هغوی باوجود چې موږ راوتي موږ پسې خبرې کړې دي کوم پیسې چې دله ملو شوي د ګورنمنټ داراخه په هغې کې تقریبا د موږ د خبره کړې وه چې 1 ارب 18 کروڑ روپۍ ما اخیستې دي، خو دا د ماته په MC1 کې 1 کروڑ روپۍ وښي چې دا ما لګولې دي.
او دغه تنانو په یاد غړي د کرپشن یا مالی درغلیو تور هم لګاو. نو بیا مې هم د عارف احمد زی چې د چا په ضد دغه مظاهره وشوه ورسره خبرې وکړې.
شو ګروتیونه دي د کور مخې ته 86 لک روپو یو روټ شوی دی، د ایبل کاس چې کم دی د 55 لک روپو بل روټ شوی دی، د 80 لک روپو دي تر سینیټیشن ورک شوی دی. دا په تاریخ کې دي چې دا چا دا کارونه نه کړی. دا چې خلک پکې دي چې ری وای چې را مونږ له ټیکې راکې چې مونږ مطلب پیسې وګټو، نو پیسې خو پی ٹی آئی کې ګټل نشته. پی ٹی آئی د میرټ لپاره دی، انصاف لپاره دی. مونږ چې کم دی چاله د غلط کارونو پناګا ولا نشو ورکولی.
او عارف احمد زی وویل چې هغه تیار دی چې د خپل ګوند مشرانو ته هم د لګول شوي تورنو ځوابونه ورکړي. دغه مظاهره کوونکو وویل چې راتلونکي مظاهری په پیښور کې کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو د بلوچستان د بلوس میشتي اواران په مشکی سیمه کې د دریو تنو په مرمو سوري مړی موندل شوی دی. د ترې تم کړل شو بلوس لپاره کار کوونکی سازمان وای په دغه دریو کسانو کې 200 میاشتې وړاندې لا درک شوی وو. خدای نور ناصر لکوټې پر تفصیل لکای.
د اواران د مشکې سیمې لیویز وایي د خالی په ورځ نه وخت یې لا یادې سیمې د درو تنو مړی موندلې چې د دوی په خبره په مرمو یو وجل سوي او څو ورځې وړاندې یې مړی همدلته غورځول سوي دي. لیوی چارواکي لا هم وایي د دې کسانو پیژندګلوي نه ده سوي، خو د ترې تم کړل سوي بلوڅو لپاره د کارکونکو سازمان مشر نصر الله بلوڅ بیا وایي په دې موندل سوي مړیو کې د دوه تنو پیژندګلوي سوي چې د ده په خبره څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو. د دې کسانو کورنۍ وایي دا دوه کسان څه موده وړاندې هغه مهال لا درک سوي وو چې هلته پوځي عملیاتو دوام درلود. دوی څو میاشتې وړاندې ترې تم سوي وو او وروسته یې دا د خراب سوي مړي وموندل سو. په بلوچستان صوبه کې له تیرو شاوخوا 8 کالو څخه همداسې په مرموز ډول د وژل سویو کسانو خراب سوي مړي موندل کیږي چې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال یې تور پر پاکستانی استخباراتو پورې کوي، خو هغوی بیا تل دا تور نه ردوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خپرونې مشالونه. هر اونۍ د مشالونه خپرونه تاسو لپاره زموږ همکاران شاهین بونیری او ملیحه میرزاده جوړوي. د نن په مشالونه خپرونه کې بعد باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې د باچا خان د ملګري او قامي مبارز فضل رحیم ساقی په اړه اړه. په دې خبرونه کې بعد د فضل رحیم ساکی په اړه باندې د هغه د خدای خدمتګاری د هلو ځلو او د دې ترڅنګ د هغه د ژوند د حال په اړه هم واوري. نو راځئ چې واورو مشالونه.
سلام
ستړي مشه اوریدونکو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنيره
او ز مليحه میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي سره پاړه خبرې کړې وي. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي.
ملیحا آنند باچا خان د یو کلک ملګري قامی مبارز انقلابی شاعر او نثر لیکونکي فضل رحیم ساقي په ژوند او مبارزه خبرې کو.
ها د ساقي صاحب نوم خو ما هم اوریدلې دي. دا به ډیره ښه وي چې د قوم لپاره د غوي د مبارزې او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقي په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدلی وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیلې سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چرسدې وردګو سیمه ته کډه کړې و. هغه تر سلورم جمعات پورې زده کړې کړې وې. خو ډیر ګرځېدلې سړی وو او ډیره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډیر کلک ننګ او رسنګ هر قسم قربانۍ ورکوونکي ملګري او د باچا خان په ډېر زیات اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ دا خپل روزګامشي لیکئ دا خپل دا روان تاریخ دی. دغه شان چې ساقي صاحب ته مې ویل ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي که په جیل کې لیکلي که جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمه هم کړې ځکه چې زمونږ په خطونو کې د هغه په مضامینو کې دا په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمه ما لیدلې دي او موږ چاپ کړې دي. هغه یو ډېر ښه شاعر و، ډېر قامی مبارز و، ډېر باچا خان به د سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چې چېرته هغه ورته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي لکه هغه پکتیا و دریسل خان و که وزیرستان و بنو و لکی مورت و چېرته به ورته حکم وکړو. او دا ټول ډېری مغلي کړي دا او هغه واقعات او حالات بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقي هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا، ساقي صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅ کله هم نه درولې او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالې ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده. دا ټول شاعري چې کوم دی د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به او خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه وي څومره معیاري شاعري چې ده. مریم ساقي صاحب ده ساقي صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د باچا خان کوم جنسب او اللهجي به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول دی او دغه خدای خدمتگار ګمارول او لمسول دي. د هغه د شاعرۍ چې کوم دی د نظمې چاپ شوي دي یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کښې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده. 15 کاله قید هم هغه تېر کړی دی، په شپږ کاله یې تېر کړی دی. سختۍ پکې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلې دي. یو ځل مې لیکل کول لاس ته مکور کړې دي، کور والا را ته ویل چې هغه څه لیکې. ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. راته ویل چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي. ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د باچا خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړ و او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سمه خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدایي خدمتگار تحریک پر ضد پروپیګنډې کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبی په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانۍ او پاړه د باچا خان مرکز امن ټی وی ته صدا سه ویلی.
زه درو کالو مې چې بابا جان مفرور په دغه کې وفا افریدو کې سما پیا ته اوري خیرونه لیکلو زمونږ مور ډیر بهادر خزاوا هغه بلا سرویس اتلو مې ښه ساتلې وي سړی خزې ماما هم خیال ساتو لپایو نه به زمونږ ډیر زیات هغه جوړېد کنه وړي او پی او سو فصل په زمونږ اکثر نه کېده اکثر به خلکو رانه یوړه دا زمونږ تر خدای پاکو به کې بابا جان په دې کتاب کې صفات هم کړې دي او دا خبرې پکې راشي هغه خامخا دغه وي هغه یو ځل چې زما دا مشر ورور نه وله نو وی چې دا یو په خرڅو مو دا یو بچاتم بیا زما ماما راغی چې بابا جان لبل واده کو او بیا خدای مې راغون چې قرض کې موږ روم پیدا شو او ډیر سخت زما مور تیرې کړې دي تم په کور کاڼي ورې دي تم سر وړاندې شي وی په کاڼو باندې چې زما دا مو اوتښتې دې کور دا کو فری دي دا اوتښتې او دا هغه چې نه ارسو مو ته پاتې دا زما خپل خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری یو بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو نو هغه هم د ځان سره بوتلی و. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
یو ورځ هلته جلال آباد کې نشپاته کې نه راوخته وي نشپاته رالی اوس بابا جان بوټي چا سنبال کړي دي چې ماښام د وخت نږدې شو بابا جان ورته ویل چې هغه نشپاتې بوټي خو راغلي دي ښه تا ماته نه وي یا خو بس ژر شروع کړی دی سړي چې آواز کراشه باټي کې اوبه هم راواله یو هم راواله با سم د لاړو هغه بوټي کرل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما نور پریوته ماښام تیاره شوه ته ماستان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګېد بنګله کې چاپېر بلفونه بل کړ چې اوس باچا خان دغه ځان راځه خو تاره تیاره ده دا په څنګه راځي باچا خان ها یا څه چللی چې راغان دی چې دا دونه بلفونه بل شوي دي بابا جان نږدې وي ما مې چې اوس بتل تک دغه تک نه پرو دي دا په پټو کې وی او دغه تیاره شوه ښه بس اوس یې مړې کې بس دا وی د کوټې پر بلې د زمونږ د کوټې او نو باچا خان ما ته وی چې څه په دې پلار دی هم زه دې مور ما سره ډیر نږدې وو دومره نږدې چې ساتو به لکه مور او لور څومره نږدې نو بیا خو یې ساکي صاحب بچو کې بیا وی خپل بچو هم ټول راته ګرانې.
ملیحا د فضل رحیم ساقی زندانی شاعری د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي ساقی صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندي کړې دي. نوموړي زیاتوي
ساقی صاحب چې لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به ځای نه وي ځکه د دغه تحریک متعلق لیکل ډیر زیات کړی دی. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت لري خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلي دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په جیلخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مالو متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته وو هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپل پوهانو نو واوریدل چې ساقی صاحب کامی شاعری کوله او ډیره معیاري شاعری کوله په نثر کې هغه سلی کلی دي.
ملیحا فضل رحیم ساقی افسانې او ډراماګې هم لیکلې دي چې په پښتون اخبار کې به خبرې دي او د هغه سره سره باچا خان ته خپل ملګرو ته او خپل خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتگار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډیر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه هم موجود ده، چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما ټوله کړې ده، او د هغې نوم ما ایښی دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښی ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه دغه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم ایښی یو کتاب لا نو هغه هم په کې دا ناچاپه شاعري ده، او دغه دوه کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقي چې زیات په دې را جوړ شي. بل په نثر کې چې کوم دی نو هغه ډرامې لیکلي دي، ډرامګې لیکلي دي، چا په پښتون اخبار کې چاپ کړي دي، پښتون 1923 کې دي، باچا خان نوم دی زړه و چې خالص د پښتو وه، یو د زامو کتاب وه اوس موږ چاپ کړی دی، یو افسانه ده په کې، او په کې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل، دوی په تجارت باندې پوهول، دوی په کسب په هنر باندې پوهول، او دوی د غلطو رسمونو رواجونو باندې کول، دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو راخلو. نو په دغه بنیادونو باندې ساقي صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه، د ساقي صاحب کار او زیار ډېر دی، او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقي صاحب د ژوند په اخیری دور کې سمودا د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه، او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نور البصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری ژوند چې دی هغه په ورتګ کې کوم چې د دې کلی دی د رجړو میره ده پچا ساده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری ژوند تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما ژوند او جیتوجهد لیکو نو په هغې کې زیات امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل ژوند په خپل کور کلي کې تیر کړی دی، او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرونه بیا لیکلي دي په دې اخیری ژوند کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده، په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو، دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتگار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله پامان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.